آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات بیا وزندیدل په یونان کې په افغان مهاجرو برید شوی دی او طالبانو د پاکستان په جنوبی دیزه برخه کې د ملیشه ځواکونو شپږ غړي وژلي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د نوي کال شپه ده نوي کال مو مبارک شه د افغانستان جمهور رئیس غنی د 1398 کال د رابره کېدو له امله افغانانو ته مبارکي ویلې دي
خدای دې د سولې کار کې خدای دې سوکالی کار کې او خدای دې برکت کار کې
په مزار شریف کې سبا ته د نوروز د میلې د پاره بشپړ امنیتي ترتیبات نیول شوې دي
امنیت صحیح ده موږ د باندې پوچې دولت کوي د امنیت وزارت تر زرا ټیک شي
او د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکو میلادي کال لپاره بودیجه کم کړې ده خو د دې او نورو مطالبه نمخ کې د نړۍ خبرونه واورې چې عاشق الله رحیم زوی او نوشابه آشنایل ولی
السلام علیکم دروندونکو په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی د جمهوریت ریاست انتخابات د همدې کال د سپتمبر د میاشتې په 28 نیټه کیږي کمیسیون ویلي دی چې د جمهوریت ریاست اولایتي شورا او همدارنګ د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په ګډه یو ځای شي د افغانستان د ټاکنو کمیسیون ویلي دی چې ټاکل شوی د جمهوریت ریاست انتخابات د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې د راتلونکو 1398 کال د میزان د میاشتې پر شپږمه نیټه وشي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی نن مطبوعاتو ته وویل چې دغه نیټه د کمیسیون د کمشنرانو سره تر زیات بحث او څېړنو وروسته وټاکل شوه
د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال ویلي چې د سولې بهیر له پیچلتیا نه ډک دی ښاغلي خلیلزاد په ټویټر لیکلی چې د امریکا لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د افغانستان د سولې پر بهیر او په دې اړه پر راتلونکو اقداماتو باندې خبرې کړې دي ښاغلي خلیلزاد ویلي دغه لار چې موږ ورباندې ځو نه مستقیمه ده او نه هم اسانه د دې لپاره چې په سمه لار لاړ شو دا ډیره زیاته مهمه ده چې موږ یو ځای په دې لار مزل ته دوام ورکو
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیوال ادارې یا یونیسف د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان لپاره د ښه نیت ملي سفیر ټاکلی یونیسف ادارې ویلي دي چې د کرکټ دغه مخکښ لوبغاړی به په افغانستان کې د ماشومانو حقونو ته په ټینګه پام وکړي په بیان کې ویل شوی دی چې راشد خان به د یونیسف ادارې سره د نجونو تعلیم ته د ودی د خوارځواکۍ او ګزن ناروغۍ په لمنځه وړلو او د واکسین کولو په برخه کې لازمي مرستې وکړي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې تازه سیلابونو په 14 ولایتونو کې 3 تنه وژلي او 13 نور ژوبل کړي دي اوچا وایي سیلابونو 123 زرونه زیاتو کسانو ته مالي زیان اړولی دی د اوچا د رپورټ له مخې په روانه میاشت کې سیلابونو د فرا کندار هلمند کونړ ننګرهار او زابل په ولایتونو کې خلکو ته تاوانونه اړولي دي
په یونان کې په افغان مهاجرو برید شوی دی پولیس وایي یو څو کسانو چې مخونه پټو د یونان د کانستا په ښار کې په افغان مهاجرو برید وکړ د افغانان چې اکثریت تنکی ځوانان ول د باسکټبال لوبه کوله د پولیسو په خبرلیک ویل شوی دی چې دا برید خایي د نجات پرستۍ پر اساس شوی وي او په همدې خاطر د نجات پرستۍ د پر اساس د تشدد ضد مبارزې پولیس کوښښ کوي برید کوونکي پیدا کړي پولیسو دا هم ویلي دی چې د افغان مهاجرینو عمرونه د 14 تر 18 کلونو پورې ول په برید کې 9 افغان مهاجر ژوبل شوي دي
طالبانو د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملیشه ځواکونو شپږ غړي وژلي دي
چا چارواکي وایي چې وسلوالو د بلوچستان په حالت کې په یوې لرې پرتې پوستې برید وکړ او شپږ ملیشیا ووژل. د خبر تفصیل د جمیل خان اوري.
د سینزاوی مرستیال کمشنر میجر عبدالکبیر زرکون امریکا ژغ آشنا ریډیو سره په خبرو کې د دغې پیښې پخلی وکړی. له شپې د لیویزو په پوسته باندې یو څه ورانکاران راغلي وو. لومړی یې سارونکي ووژئ، بیا دننه ورغلل، په نورو کسانو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ لیویز ووژل سو. موږ پلټنې پیل کړې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسان د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. یو پخوانی امریکایي طالب جان واکر چې په 2002 کال کې د افغان طالبانو له ډلې څخه د ملاتړ په جرم زندانی شوی و، د همدې کال د مې په میاشت کې خوشي کیږي. د پخوانی وسلوال په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر د پیښو د تروریزم پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د جګړې د پیل نه وروسته نیولی و. د فارن پالیسي خپرونې رپورټ ویلی، په رپورټ کې ویل شوي دي چې د نوموړي د نیول کېدو پر مهال شل کلن و او د طالبانو په یو ډله کې شامل و چې د امریکایي ځواکونو لخوا ونیول شو.
د اسرایلو پوځ ویلي دي چې عسکرو دوه فلسطینیان چې په لویدیځه غاړه کې په اسرایلي عسکرو حمله وکړه ویشتلي او وژلي دي. د خبر نور تفصیل د سید سلیمان شانانه واوري.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د برتانیې صدر اعظم تریزا می غواړي چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو معامله وزندوي. د خبر تفصیل د مینې سادات نه اوري.
تیره اونۍ د تریزا می د جلا کېدو په پلان باندې په پارلمان کې د جان بارکو خبرو بې نظمی راوسته. تریزا می ځکه مهلت غواړي چې یو بله موافقه رای هم لاسته راوړي. دولت نشي کولی چې د تیر ځل وړاندیز بیا په پارلمان کې رایګیری ته وړاندې کړي، ځکه دا وړاندیز تیر ځل په 1940 مخالفو رایو رد شوی دی. صدر اعظم هیله درلودله چې په بروکسل کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو پیشنهاد شوي معاملې په هکله د اروپا د اتحاد د عالی غونډې نه مخکې په پارلمان کې د رایګیری سره ملاتړ ترلاسه کړي. د تریزا می نه تا خو ویل چې تر اوسه لا دا څرګنده نه ده چې صدر اعظم می د مارچ 13 نه وروسته د اروپایي اتحادیې د شورا د رئیس ترامپ ټنسک نه څومره مهلت غواړي، خو دومره معلومه ده چې هغه غواړي چې هر څه ژر تر ژره سم شي. درې کاله مخکې برتانیې د اروپا نه د جلا کېدو رای لاسته راوړې وه، خو 28 هیوادونو په برتانیې فشار اچولی چې د دې پلان نه تیر شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف له 13 کلن واکمنۍ وروسته د خپل مقام نه استعفا وکړه. 18 کلن نظربایوف به د واکمن ګوند رئیس په توګه کار وکړي. همداشان به د قزاقستان د امنیت شورا د رئیس په توګه هم خپل دند ته دوام ورکړي. تمه ده چې د قزاقستان د جمهوری ریاست راتلونکي ټاکنې به په 2006 کال کې وشي.
په پاکستان کې د چک جمهوریت یو ماډل د 8 کلونو او 8 میاشتو بند محکومه شوله. د فیشن دغه ستوری چې 22 کاله عمر لري د مخدره موادو د قاچاق په تور پولیسو نیولی وه او نن محکمې د بند سزا ورکړله. د لاور په ښار کې محکمې ویلي دي چې تیریزا هلوسکا د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د 8.5 کیلوګرامه مخدره موادو سره د لاور په هوایي ډګر کې نیول شوې وه.
په برتانیې کې پولیسو هندي سوداګر نیرو مودی ونیو. نیرو مودی چې د الماسو غټ کاروباری دی په هند کې چارواکي ورپسې ګرځي چې وینیسي. په هغه تور دی چې په بنګداري کې شاوخوا 2 میلیارد امریکایي ډالر دوکه کړی ده.
د داعش د ډلې سلګونه جنګیالي د سوریې د باغوس په سیمه کې لا هم مقاومت کوي. د هماغه ځای دی چې داعش پکې خپل خلافت اعلان کړی و. سیمه ایز کوردي ځواکونه چې امریکا ورسره مرسته کوي او د آزاد سوریې د ځواکونو په نامه یادیږي وایي چې دا د داعش لویه ماته ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وی امریکا د منځنی ختیځ د هیوادونو نه د سیمې د امنیتی مسایلو په اړه د نوو کوښښونو تمه لري. پمپیو دا څرګندونه نن په کویټ کې کړې دي. ښاغلی پمپیو وویل دا باید یقیني کړو چې د داعش او القاعدې شبکې په څیر تروریستي شبکې وځپل شي، او وی ویل داعش ته په سیمه کې د ماتولو لپاره د خلیج د همکارۍ د شورا ملګرتیا ضروری ده. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې د ایران په ضد د متوازن ځواک په توګه مبارزې ته دریږي.
د امریکا د جمهور رئیس مارشال مایک پینس هغو خلکو ته د مرستې ډاډ ورکړ چې د امریکا په مرکزي او لویدیځ ویالتونو کې سیلابونو زیانمن کړي دي. ښاغلی پینس د نبراسکا او آیوا ویالتونو هغو ځینو سیمو ته پرون ورغی چې سیلابونو سختي ځپلې دي.
او دا هم وروستۍ خبر. په هند کې وی محکمه هغه و هندوان و بخل چې 12 کال وړاندې د هند او پاکستان په سرحد کې په اورګاډو کې په 14 کې لاس درلود. په دې 14 کې 18 کسان وژل شوي چې اکثریت پاکستانیانو. د هند د موهالی په خار کې محکمه ویل چې تحقیق کوونکي په دې کې ناکام شول چې ثابته کړي په اورګاډو کې 14 همدغو کسانو کړی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکي مالی کال بودیجه کم کړی ده. ولما مسله ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ د وینزویلا د بحران په باب مذاکرات ناکام شوي دي. خو د دې نمخ کې د افغانستان په ارتباط پر پروتونو کې مسله ده چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوریت ریاست د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت د ولسی جرګې انتخابات د 1990 کال د میزان د میاشتې شپږمې نیټې ته ځنډولې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي چې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت چمتو دی چې د دې کمیسیون سره د شفافو انتخاباتو په چارو کې همکاري وکړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تازه پریکړې په اساس د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ګډون د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د 1990 کال د تلې یا میزان په شپږمې نیټې ترسره کیږي. ټاکل شوی و چې د ولسوالۍ شوراګانو په ګډون دا انتخابات د 1990 کال د چنګاښ میاشتې په 9مه ترسره شي، خو د انتخاباتو د کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو په نوي قانون کې د وروستیو تعدیلاتو په اساس راتلونکي انتخابات د پخواني نیټې په اساس نشي ترسره کولای او له همدې عمله د ولسوالۍ او شوراګانو پرته نور انتخابات د تلش په ګمې ته وزندول.
به منظور تطبیق بهتر احکام قانون
د انتخاباتو د قانون په ځانګړي ډول د 19مې ماده د تعدیل شویو احکامو په خطوګه تطبیق کولو، د شفافیت تضمینولو او په خوندې توګه د نوملیکنې او د رای ورکونکو د تشخیص عملی کولو لپاره د جمهوریت ریاست انتخابات، د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات د 1990 کال د تلې پښپګما نیټه تر سره شي
برگزار گردد.
اغلی نورستانی ټینګار وکړ دا انتخابات به هغه مهال په ټاکلي وخت وشي چې اړوند لوري په ځانګړي ډول حکومت او نړیواله ټولنه دوی ته پر وخت بودیجه برابر کړي او پر خپلو قانوني مکلفیتونو او وجایبو عمل وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست د مسلې ته په خبرګون کې ویلي چې د انتخاباتو د نیټې اعلان د کمیسون صلاحیت دی او حکومت چمتو دی چې له کمیسون سره د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره همکاري وکړي. د جمهوریت ریاست وایاند هارون چخانسوري په خپل ټویټر کې لیکلي، حکومت تم درلوده چې انتخابات د پخوانی محلويش په اساس د چنګاغ په 9مه تر سره شوی وي، خو له هغه ځای چې د انتخاباتو د محلويش اعلانول د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له صلاحیتونو څخه دی او موږ د کمیسون خپلواکۍ ته تل درناوی لرو. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې د څه باندې دوه نورو میاشتو لپاره د انتخاباتو د نیټې ځنډول به نویو کمیشنرانو ته په شفافه توګه د انتخاباتو د ترسره کولو فرصت برابر کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي وی مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل،
دا چې اوس په کمیسیون کې تغییرات راغله، د پارلماني فایلو هغه بحث روس پورې نهایي شوی نه ده. دغه تر څنګ مسله د تعدیلات ده په قانون کې چې نوي تعدیلات راغلي، د ټکنالوژي کارونه په بایومیټریک سیستم باندې نوملیکنه، دې ته ورته نور پلتونه د سیستم بدلون، هغه موارد چې مستقیما د ټاکنو په ترسره کېدو باندې تاثیر کوي او دا ډېر وخت وړي. نو کمیسیون د لاچارۍ له امله ټاکنې وځنډولې، هم د اساسي قانون سره د ټکر کې ده او نوښتم سره هم د اساسي قانون سره په ټکر کې وو.
خو د ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو برخلیک لا تر اوسه روښانه شوی نه دی او د انتخاباتو کمیسیون چارواکو هم په نننۍ غونډه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو د نیټې په اړه څه ونه ویل. خو ښاغلی رشید په دې اړه وویل چې د انتخاباتو کمیسیون به د جمهوریت ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو له بشپړېدو وروسته د ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی د 1990 نوي لمریز کال د را رسیدو له امله افغانانو ته مبارکي ورکړي او په دغه کال کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو او راتلو لپاره هیله څرګنده کړې ده. جمهور رئیس په داسې حال کې هیله څرګنده کړې ده چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو په خلاف د نوو عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورت را کړی.
اکثر افغانان په نوې کال کې په خپل هیواد کې د سولې ټینګېدو په اړه د بل هر وخت څخه زیاتې لمن دي، خو په عین حال کې د ژمي پای ته رسېدو او د هوا په ګرمېدلو د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو د پراخېدو په اړه هم اندېښنې لري. په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه د نورو افغانانو په څیر جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم نن د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې د نوي لمریز کال د هرکلی په خاطر د یو نیالګي د ایښودلو وروسته افغانانو ته په نوي کال کې د سولې او خوښۍ هیله وکړه.
بیا هم نوای کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالی کال کې، او خدای دې برکت کال کې، او زکات لام سیلاونه دي ضرورت دې دې چې هغه برخه باندې واضح توجه وسی چې هغه به څو دقیقو کې د کابینې په جلسه کې وغږیږي.
جمهور رئیس غنی د ژمي په موسم کې د واوره او باران ورخ یادونه وکړه. وویل چې د تیرو 15 کلونو پرتله په دغه هیواد کې زیات ورخ شوی دی. هغه هیله وښوده چې ورخ په افغانستان کې په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو کې د وچکالۍ او د اغیزو پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. همداشان جمهور رئیس غنی په کابل کې د هغو هیوادو د مشتو سفیرانو سره هم وکتل چې نوروز لمانځي، او هغوی ته یې د نوي 1998 لمریز کال مبارکي وکړه. جمهور رئیس غنی سره د نیالګو د ایښودلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم ملګرتیا کوله. ښاغلي محب د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په دغه کال کې د جمهور اساس د ټاکنو سربیره د سولې مشورتي جرګې جوړېدل هم د افغان حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
سخت کال مونږ څو مهمې پیښې لرو. اول خو د ولسمشر ټاکنې دي، دوهم لویه جرګه د سولې لپاره، او دریمه موضوع د نوي پارلمان افتتاح ده. نو امیدواري لرو چې دا کال به د سولې او د آرامۍ کال وي، او انشاءالله چې افغانستان او د افغانستان خلکو چې کم مشکلات ګاللي دي د هغې نتیجه به سخت کال موږ تاسو ومومو.
افغانان د نوي کال راتګ ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نوي کال د پیل سره سم د وسلوالو طالبانو په خلاف د نوو پوځي پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایند نصرت رحیمي د دغو عملیاتو په اړه نن مازدیګر خبریالانو ته وویل چې نوی عملیات په دفاع وزارت تر مشرۍ لاندې د خالد په نوم په ټول افغانستان کې پیل شي.
په دوه کال کې عملیات چې د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې ترسره کیږي، دا عملیات به د خالد تر نامه لاندې وي چې په ګډه به امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه به په مستقله توګه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې پلاره چي. په دې کال کې به پر دښمن باندې تهاجمي عملیات او تعارضي عملیات زیاتیږي، ځکه په تیر کال کې، یعنی په 1999 کال کې، دښمن باندې چې کوم عملیات تعارضي او تهاجمي ترلاسه شول، د ښه نتیجه مخترلاسه کړې ده.
طالبانو په یوه اعلامیه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خالد د عملیاتو د پیلېدو د اعلان په غبرګون کې ویلي چې دا اعلان یوازې نمایشي بڼه لري. د طالبانو وایند ذبیح الله مجید په دې اعلامیه کې ویلي چې دښمن غواړي خپلو سرتیرو ته کاذبه روحیه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. درنو اوریدونکو، سبا د 1990 کال اول ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې د پسرلی د موسم د پیل سره مصادفه ده. په افغانستان کې په دغه ورځ په هر ګټ ګټ کې میلې کیږي، مګر په مزار شریف کې د دې میلې یا د دې جشن د مراسمو لپاره خاص ترتیبات نیول کیږي. د بلخ ولایتي چارواکو ویلي دي چې سکال د میلمه پالنې لپاره بشپړې تیاری نیول شوې دي، او سبا ته به ډېر میلمانه په دغه جشن کې برخه ولري. په دې هکله رپورټ لرو چې ستاسو توجه ورته راړم.
له پرون رئیس د مزار شریف د خار په هره کوڅه کې پولیس د امنیت په خاطر ولاړ دي. حضرت علي ته منسوب زیارت چې د خار منځ کې واقع دی، او د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ به هلته جنډه وچتیږي. روزه د پولیسو تر شدید امنیتي څار لاندې ده، او شاوخوا یې ټولې لارې د موټرو د تګ راتګ لپاره تړل شوې دي. د روزې له انګړه د باندې په 10 متره کې یو پولیس ولاړ دی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د خلکو د امنیت په خاطر کلک امنیتي ترتیبات نیولې دي.
امنیتي قواوی ښار ته راغلي دي، منظم کمربندونه جوړ شوي. د هیواد له هر ولایت څخه چې خلک راځي، دلته تلاشي کیږي او د روزې خواته ځي. هر څوک دې آزادانه وګرځي او خپل ملي دي وکړي. افغان ځواکونه د دوی په خدمت کې دي.
د 209 شاهین قلی اردو چارواکي په دغه خار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د 3000 سرتیرو پر دنده د ګمارنې خبر ورکوي. د نور ولایتونو خلک هم د امنیت لپاره ډاډمن نه وو، خو بیا هم د نوي کال د جشن په خاطر مزار شریف ښار ته راغلي دي.
پینځه شپږ کال کېږي دا نه کروشي کار کوم، د پروسکني کال نه دې کال کې لږ کمزوري ده، خلک د ډز مزو حالات هم د شان ته خراب تراب دي.
بس دلته راغلي یو نوي کال لپاره د ستیرای لپاره چې ساتي کو وګرځو وطن وینو حالات وینو. او سخی صاحب زیارت ته خلک ډیر راځي، موږ هم راغلو. خلکو دا ویل چې بے امنیتی ده، خو امنیت صحیح ده، موږ د باندې پوه چې دولت قوي ده، امنیت به زر تر زره ټیک شي.
د نوي کال د جشن په خاطر تنکی ځوانان د راتلونکي شپې لپاره د موسیقي وسایل پر لاسي کراچیو پلوري. بیګا ته به ورلو به هم کیږي او د شپې تر ناوخته به د روزې شاوخوا پر سړکونو خلک خوشحالي کوي. د نوي کال د جشن لپاره دکاندارانو له سیمه ایزو تولیداتو څخه خپل دکانونه ډک کړي دي. د نورو ولایتونو خلک بیا له دې ښار کورونو ته ډالۍ وړي.
د نوروز لپاره مو ځانګړي ترتیبات نیولي، د هفت میوه او هفت سین خوراکونه مو هم جوړ کړي. د نورو ولایتونو خلک د مزار تولیدات کورونو ته تحفه وړي.
د مزار شریف د خار اوسیدونکو وایي چې د تیرو کلونو په پرتله ځکه د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده چې څو ورځې وړاندې په دغه خار کې ځینو پیښو خلک ویرولې دي، خو بیا هم ځوانان د جشن د ورځې لپاره پر سړکونو د ځینو نندارو د وړاندې کولو تمرینونه کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکي میلادي کال لپاره بودیجه کم کړې ده. د بودیجه کمیدو د دفاعي او امنیتي چارو کارپوهانو ته اندېښنه ورچولې ده. دوی ځکه اندېښمن دي چې د روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا په شان د امریکا رقیبان د میزایلو په برخه کې خپلې وړتیاوې لوړوي، مګر پینټاګون بودیجه کموي.
د پینټاګون د میزایلو د دفاعي تیرونو له مخې چین کابو 125 داسې اټومي میزایل لري چې کولای شي د امریکا متحده ایالات تهدید کړي. روسیې هم اوږده واټن وشتونکي کروس توغندي جوړ کړي چې د امریکا په وینا دا د منځنی واټن وشتونکو اټومي توغندیو له قرارداد څخه سرغړونه ده. هغه ادعا چې ویل کیږي د خپلو ستراتیژیکو وسلو د غني کولو په هدف نوي د غږ تر سرعت ډیر تیز رفتار توغندي جوړ کړي دي. شمالي کوریا هم په جدي ډول هڅه کړې چې قاروشتونکي بالستیک توغندي جوړ کړي او له امریکا سره به د اټومي مسایلو په اړه د خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې خپل آزمایښتونه بیا پیل کړي. ایران په دې وروستیو کې اوږده واټن وشتونکي کروز مزایل وازمایل او د سټلایټ د توغولو ناکامه هڅه وکړه. هغه څه چې د امریکا په وینا د ملګرو ملتونو د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ د کارولو د منع څخه سرغړونه ده. د جمهور رئیس ترامپ اداره د رادار او د مزایلو د مخنیوي په شان د مزایلو دفاعي سیستم راخړی چې کولای شي توغندي په نښه کړي. امریکا اوس مهال په الاسکا کې 40 دفاعي سیستمونه لګولي چې کولای شي اوږده واټن وشتونکي، منځني واټن وشتونکي او په لوړه فاصله کې مزایل خونسا او په نښه کړي. ایجس او ټاټ سیستمونه او پاتریوت بیتری د منځني او لنډ واټن وشتونکو توغندیو سره د مقابلې په هدف جوړ شوی دی. او د امنیتي چارو شنونکي په دې باور دي چې وړاندې شوی بودیجه به د ډیرو اکتشافاتو د مخنیوي لامل شي.
د امریکا حکومت باید د مزایلو دفاعي وړتیا لوړ کړي. هدف دا چې د ازمایښتونو پروګرام پراخ کړي او د امریکا په خاوره کې ډیر دفاعي سیستمونه ولګوي.
میرمن ربیکا هنریچز زیاتوی امریکا همدارنګه د لایزر ټکنالوژي د پراختیا په برخه کې پانګونه ترتیا لري. هغه څه چې کولای شي مزایل د توغولو په ځای او یا هم د پراختیا په مرحله کې لمنځه یوسي. اخوا یو لړ اندېښنې موجود دي چې د مزایلو دفاعي بیتری د شمالي کوریا د تهدیداتو د څار په هدف لمنځنی ختیځ څخه انتقال شوې دي.
موږ د نړۍ په دواړو برخو کې متحدین او شریکان لرو، په فارس خلیج او شمال ختیځه آسیا کې. دا موږ ته مهمه ده چې د ایران او شمالي کوریا د مزایلو تهدیدات دفع کړو.
څېړونکي وایي د امریکا د سیالانو لخوا د بالستیک توغندیو د تولید زیاتوالي ته په پام په کار ده چې امریکا هم د مزایلو د دفاعي ټکنالوژۍ په برخه کې مساوي پانګونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د وینزویلا د بحران په باره کې د امریکا او روسیې مذاکرات ناکام شوي دي. امریکا او روسیه په دې برخه کې اختلاف لري چې د نیکولاس مادورو حکومت قانوني دی یا نه. دوی د قانوني مشروعیت په حق له په خپلو کې تر اوسه فیصلې ته نه دي رسیدلي. د روم نه د امریکا غږ د خبریالې سابینا کاسټل فرانکو د راپور خلاصه سید سلیمان شال ولي.
د وینزویلا لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی الیویټ ابرامز وای چې روسیا او متحده ایالات په روم کې د غونډې نه وروسته چې د وینزویلا د بحران د حل په غرض جوړه کړې وه، یوې موافقې ته په رسیدو کې ناکام شوي دي. خو د امریکا د حکومت ځانګړي استازي په دې اړه په راتلونکي وخت کې د بل غونډې امکانات رد نه کړل. ابرام زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو استازي د وینزویلا د بحران په اړه یو د بل په دریځ باندې وسخه آګاه دي. ابرامز د وینزویلا د بحران په باب پورم کې د روسیې د مامورانو سره غونډه ګټوره پر محتوا او جدي وبلله، او ویل چې له روسانو سره له خبرو وروسته د متحده ایالاتو حکومت ته دا حقیقت وسخه څرګند شو چې روسیا د نوموړي په وینا د جمهور رئیس مادورو برعکس د وینزویلا د بحران اقتصادي او بشري اړخونه ډېر جدي ګڼي. پروم کې د امریکایي استازي سره له مذاکرات نو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویل چې موږ دلته د دې لپاره د خبرو لپاره نه و راغلي چې ګوند یو شان نظرونه لرو، بلکې یو د بل په نظریاتو باندې ځانونه آگاه کړو. امریکا او روسیا دواړه د ماډورو د حکومت د مشروعیت په باب یو نظر نه لري. د امریکا برخلاف روسیه اوس هم د وینزویلا د یو مشروع جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژني. متحده ایالات مخالف مشر وان گوایډو چې ځان په خپل د نوي جمهور رئیس په توګه اعلان کړي په رسمیت پیژني. د غونډې کوربه هیواد ایټالیا هم ماډورو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژني. امریکایي استازي د ایټالیا د صدر اعظم جوپی کونتی، د ډیپلوماټیکي چارو د مشاور پیټرو بیناسی سره په روم کې له ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې موږ په دې ارتباط په ایټالیا باندې فشار نه واردوو چې خپل دریځ بدل کړي. د روسیې او امریکا استازو دا غونډه په داسې حال کې وکړه چې متحده ایالاتو پر وینزویلا باندې نور اقتصادي بندیزونه ولګول، او دا ځل یې د وینزویلا د سرو زرو د راویستلو کمپنۍ او دغه کمپنۍ رئیس خپل هدف وګرځول. جمهور رئیس ټرمپ یو ځل بیا د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال خپل مخکینی خبرداری تکرار کړ او ویل چې د وینزویلا په باب پر ټول اپشنونو یا لارو چارو باندې غور کوي.
looking for anything other than taking care of a lot of people that are starving and dying. موږ
سره صرف د هغو خلکو غم دی چې د سړکونو په سر له لوګي نمبرې او هغه څه چلته بهږي د شرم خبره ده. له بلې خوا امریکایي استازي خبر اعلان ته ویل چې موږ له روسانو سره د وینزویلا د سرنوشت د ټاکلو په اړه مذاکرات نه کوو، چې راتلونکي سرنوشت باید د هغه هیواد خلک خپله وټاکي. خو مسکو متحده ایالاتو د وینزویلا پر خلاف د هر ډول پوځي اقدام په خلاف خبرداري ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې د تاس خبري اژانس ته وویل موږ په دې باور یو چې واشنگټن به زموږ اولیتونه او په دې اړه زموږ خبرداري جدي وګڼي. توقع کیږي چې جمهور رئیس ټرمپ به د جمعې په ورځ د وینزویلا د بحران په باب د کارابین د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره هم وغږیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د جمهوري ریاست انتخابات د همدې کال د سپتمبر د میاشتې پاتې وشتمه کیږي. د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر سره کتلي دي او ویلي دی چې د سولې بهیر له پیچلتیا ډک دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچاوایي په افغانستان کې تازه سیلابونو په 14 ولایتونو کې 340 تنه وژلي دي او 10 نور زخمیان دي. په یونان کې په افغان مهاجرو برید شوی دی. پولیس وایي څو کسانو چې مخونه پټ و د یونان د کانساب ښار کې په افغان مهاجرو برید وکړ. طالبانو د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملیشه ځواکونو شپږ غړي وژلې دي. یو پخوانی امریکایي طالب جان واکر چې په 2002 کال کې د افغان طالبانو له ډلې څخه د ملاتړ په جرم زندانی و، د همدې کال د مې په میاشت کې خوشي کیږي. او د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف له 10 کلنۍ واکمنۍ وروسته د خپل مقام نه استعفا وکړه.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. بیا مو هم نوې کال مبارک شه. د سولې او نیکمرغۍ کال دی.